پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې غرمنی خبری خپرونه کې د افغانستان د روغتیا وزارت څرګندونې اوري چې وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی او دا چې د وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر په هوایي حملو کې وژل شوي او په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته د دې جګړې په اړه چې تیره شپه پیل شوه معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسره په سیمه کې جنګ رامنځته شوی دی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دوه هوایي حملو کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویاند بهیر احمدي وایي دا ځان وژونکي له چاودېدونکو موادو په ډک هموي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود، خو د جوی لاهور او تابین ترمنځ سیمو کې په هوایي برید کې په نښه شول.
د ارغنداب ولسوالۍ کې د نه بجو او لس دقیقو په شاوخوا کې دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډک کړو، غوښتل چې د دوست قوتونو خواته انتقال کړي او هلته هدف ته ځان ورسي. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د هوایي برید لاندې راغلل.
طالبانو د دې پیښې په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د لوبو په دې لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان لوبډلې ته درې د دوو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به د وري په اتلسمه نیټه په هرات کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوی وي. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحده ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې د محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگټن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته کړه چې متحد ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحده ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او یو بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي یې چاقو راوایست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیايي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشه یي موادو روږ دی او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له کمېدو سره د دې هیواد چارواکي وایي پا په دې هیواد کې کاري بوختیاوې زیاتې شوې دي. د امریکا د کار وزارت پرون جمعه وویل په تیره مارچ میاشت کې د وزګارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9,14,000 کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنۍ پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو پرتله 3.5 کمې شوي دي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تطبیق شوی او تر اوسه څه باندې 99 میلیون کسانو واکسین ترلاسه کړی دی. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافروړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه ټونل څخه راوېستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو ټونل کې له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ واوښت.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې خبرداري ورکړی او د وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده.
شیانو ته محبت کې بندیانو ته کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چاره پیل شوي دي.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثار او آبدي او کلتوري میراثونو د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم اوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی او د زهرو په کاروان کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کشتونو داړولو په اړه اوري.
دا ټول سوالې په بیلابیلو سیمو کې تسکنګ عملیات تر سره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږي او همکاري باندې کړل شوی کوکنارو پلمن سوړي.
دا خبرونه مو تر یوې بجې ده له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې چې خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د وایروس خپرېدل ګړندي سي. دوی وایي د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه اسدالله لودین یو راپور لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لډلې وچی خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غراز غونډو هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې لګواخ سره مخامخ دي.
لمړی څپه کې د کورونا موږ تجربه تر لاسه کړې په دوه څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه نو موږ استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغه په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلایې دا کې کړو د درېمې د څپې د تهدید وو موږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د امر روغتیا وزارت په تلور د شولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو د شي چې خصوصا د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم تر حد دي الته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې پر دې قانون څخه عمر لوړ دی، کوم کسان چې مایا د ناروغۍ لري او دغه تر څنګ خوشيانو ته محابس کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوی دی.
د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,400 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دادي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په غزنی ولایت کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د دغو تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. خو اوسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې 14 پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدي خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د 14 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدي د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاته دي. د غزنی په دیا کولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوس کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به پر اتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
څنګه چې په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې شوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورو کېدو او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختنه تر بیا همدا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي عبادت او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختنه ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
مومند زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک کلاسلیک سوچې د هغې لمخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان ز به ولا مجاهد آزاد رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامې دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د تاریخي آثار د ورکېدو د ګواښ په اړه راپورټ واورید. اوس به ورسو بیرته د کابل سټوډیو ته او هلته به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دو اونیو کې 5,544,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې راغلی چې له دې شمېر شپږ سوه څوارلس میلیونه افغانۍ له مستوفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 801,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کرمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,445,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سکل په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 زیات شاه تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ اویا پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، یو سټرلینګ پاوند 1,06 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومندری افغانی 40 پوله، زر هندی روپی 1,020 افغانی او زر پاکستانی روپی 490 افغانی.
دو ده افغانستان اقتصادی خبرونو دوستانو تاسی که ولی سی ده او ده غرز مجنور خبرونو و راپورونو ده از عدی ریدیو پر ویب سایت هم بیاول ولی که مخبرون نی اوریدلی پا تکرار برنه اوریدلی سی او هم که ولی سی چی پا جوندی برنه هم ده خبرونو ده از عدی ریدیو پر ویب سایت واوری پتمو ده از عدی ریدیو تکی کام یا از عدی ریدیو تکی ارگ. افغانستان تا با بیرتر و گرزو خوص پا یوانریوال موضوع را وخلو. امریکا ده روسیه دفاعی سنت پریوه مشر د د امریکا د الوتکو د صنعت په ټولو معلوماتو د غلا کولو تور لګولې دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور وو. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کوي چې استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاو او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دند لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګمار. د دند داوه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ سپا 12 شپږنوي د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.15 سپا خبرونه لري. تاسو صفه وځي او د لسی د خبرونه په دوام کې اوري چې د جلال آباد شاروالي وای د دغه شهر د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه به په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د جلال آباد شاریان وای په دې کار سره به ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص سي. نور حال په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړی دي له بلی خوایي ادرس موندنه پیچلې کړی ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼی له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي له کبله تل ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسولین وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرونو مووي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالی مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په منډلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي، ادرس ورولیږي، نو کولی شي چې لینک ورواسي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام غټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله، د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلی فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیریدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي. نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپله دفتر ځان ورسوي. د ستونزو او د کړاوونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکو جانځي بیا وایي دوی چې کله خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لار خپل ورزي او په خبره د مشخص ادرس له نشټوالي ملمه لاسنیولې کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتلله نو موږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه. نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی نو موږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پازیتلو او وره بخلو میلمه به کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د خروالی مسؤلین له خاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د خاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لاندی پروگرام چې همدا نن بعد پر دوو بجو یې واوري، په دې خبرونه کې موږ د نوي کال په ترڅ کې افغانستان کې په زراعتي مسایلو باندې یو د چې د وچکالۍ خطرونه څه دي غږیږو، بس لرو، میلمانه هم لرو، تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه را سره شریکی. خو په اوسنۍ خبرونه کې به دا غړی په همدې خبرونه کې ورسو بیا هم کابل سټوډیو ته. زما همکار براته وایي چې کابل چپرسپانو نن پر کوم مسایل باندې
هیواد دولتی ورسپانی په افغانستان کې پر خبری اعلانو، بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفی وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان خبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبری اعلان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکي په نښه کوي چې دې چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبری اعلانو ته بیلابیل ګواښونه کړي دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمیر خبری اعلان له هېواده تیښتي او یو شمیر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شي. ورسپانې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپله اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبریالانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. ویسا ورسپانې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شل کلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یوه مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورسپانې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه ورسپانې په وینا پاکستان په پا افغان سوله کې بیلابیل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوري او بې ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربناز خاطر ممکنه حد محروم وي او وګړي خصوصا ښځې باید له زده کړو څخه محرومې وي ترڅو له دې لارې خپل موخو ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې علمي کدرونه، دینی علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وژل کیږي. وړاندې د کابل او جلال آباد وروستیو هدفي وژنو ته اشاره شوې. لیکل شوی چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونو وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په می میاشت کې ونوځي بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه